دا مشال رادیو د ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او منور شاه درته هر کلی وایو. په روان خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی به وار ورکو منور شاه ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ملاقات کړي. د امریکای د پوز مشر په کابل کې د افغان ولسمشر سره لیدکاته کړي. له شامه د ځواکونو د ایستلو د اعلان وروسته اعلی امریکایي چارواکي د ترکی او اسرائیل سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ترکی سرخار انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان او رجب طیب اردوان په خپلمنځي ګټو، سیمایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کړې دي. له دې یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انقره کې د ترکی د سوداګرۍ د خونو یوې غونډې ته وینا کې ویلي وو چې حکومت یې غواړي د ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخ کړي او په پاکستان کې به ترکی سرمایه کارانو ته ټول ضروري سهولتونه ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلی ضلعو ته هم غزوي، خو د قبایلو دود، دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. محمود خان دا خبره پرون د صوبې له اعلی امنیتي او انتظامی چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر ضلعو په سفر کې کړې ده. بیګا د وزیر اعلی له دفتره جاری شوی بیان کې راغلی چې حکومت په قبایلی ضلعو کې زر تر زره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري. دا بیان د محمود خان له خولې وای د آئین د 2023 د فی ختمېدو باوجود به حکومت د راتلونکو 15 کلونو پورې په قبایلی ولس ټیکسونه نه لګوي. بیان زیاتوي چې وزیر اعلی په باجوړ کې د لیوی زواک د ځوانانو د تربیت نه فارغېدلو په غونډه کې د ګډون پر مهال هغه ته د پولیس شهیدانو برابر مالی مرستو ورکولو اعلان هم وکړ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونشي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. دا خبره نوموړي پرون ماښام د خپل ګوند د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
امریکا هم ناسته خبرو اترو، پاکستان هم ناسته خبرو اترو، طالب هم ناسته خبرو اترو، د افغانستان د حکومت نمایندګي نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما زی صدر نیم، سبا دا جرګې فیصلې به زه ولې منم.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره ضروری ده چې ټول خکېل خواوي خپل منځ کې کینی او په یو ځل ټول مسلې هواري کړي. نو موړي دا سرګندونی په داسې وخت کړي چې 13 میاشت د افغان طالبانو استادو په ابوظبي کې د امریکا، سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د افغان حکومت له وفد سره یې له خبرو انکار وکړ. د 13 میاشتې په پای کې بیا ایران هم دوه ځلې د طالب استادو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو تصدیق وکړ. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ډاکټرانو هلتال نن په 28مه ورځ هم جاری دی. دا هلتال د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره شوره کړي. دوی وایي د هسپتال نورې څنګې بندې دي، خو یوازې د ایمرجنسي څنګه کار کوي. د ډاکټرانو د کمیټې یو غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال ریډیو ته ویل د خپل ملګری ډاکټر په حفاظت سره واپسی او د ډاکټرانو تحفظ غواړي او د دې لپاره یې احتجاجي کیمپ لګولې دی. ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر کال د دسمبر په 14مه ناصرګند وسلوالو تختولې وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د منډل لپاره هڅه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د پوز مشر جنرال مایک مایلی پرون تر هغه وروسته په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته افغان جګړې په اړه بیان ورکړي. بیګا ولسمشر زمانی ارک په یو بیان کې ویل چې په ملاقات کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکایي استراتیژي د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د مایک مایلی افغانستان ته سفر په داسې مهال کېږي چې د شورو په ورځ ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل چې په خوانی شوروي اتحاد د ترهګرو ګواخ مخنیوي لپاره په افغانستان حمله کړې وه. د ارګ په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دواړو مشرانو په ملاقات کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو په اړه څه خبرې کړې دي او څنګه، خو مخکې د زیارت په ورځ د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی وو چې د افغانستان حکومت هیله لري چې واشنگتن به په سفارتي لارو کابل ته د خپلو ځنو پالیسیو په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای د اسرائیل او ترکی سفرونه بکوي او هلته بل شامه د امریکایي ځواکونو دراويستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبري کوي چې واشنگتن او ملګری هیوادونه یې سړول په سیمه کې د ایران دوران کارو فعالیتونو مخنیول شي. پرون په ټوئیټر پاڼه په پیغام کې بولټن وویل چې د هغو لارو چارو په اړه به هم خبري کیږي چې سرنګا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا سر پورته کېدو مخنیوي وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 19مه د هم نه د 2000 امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان کړی وو. او بل خبردار ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس لاستاو سره وینیو له مکسیکو سره د دیوال په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د دې دیوال جوړولو په سر د بجټ منځوري ځنډېدلې او په نتیجه کې یو شمېر حکومتي ادارې په جزوي توګه بندې شوې دي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس نه 15 ارب ډالر غواړي چې له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړ کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند غړي یې ورسره نه مني. وايي د مکسیکو سره په سرحد له 1.3 ارب ډالر زیاتو پیسو لګولو ته تیار نه دي. او تر دې د ما د مشال خبرونه او سترته د کرنسیو بای او موسم حال درکو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.4 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ او 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ اتیا پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په کوئټه او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3، بنو کې 14 او 15، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم منفی 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمنه اردوونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې منور شاه اوړاندې کول. کچره سره د غړې تر پای پات شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیه په سفر دی او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په لومړي وار د قبایلي ضلع باجوړ دوره کړي او ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به جرګې ته قانوني شکل ورکوي، خو ځايي مشران د وزیر اعلی دورې څخه مطمئن نه ښکاري.
مړه دا وعده وی چې موږ به پاټا ته 120 ارب روپۍ ورکو او دا به سالانه په حساب باندې او دا به په پاټا باندې لګیږي. زمونږ د دن او دا امیدونه چې دا راغلی دا به هغه اعلانات کوي.
دا خبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي داوا کوي چې په دغه سیمه کې ټولي تعلیمي ادارې بیرته فعال کړي، خو ځايي خلک په دې اړه جلا نظر لري.
2008 نه راپس دا ورن شوی یو ته اوسه پورې په لس کاله کې د سکولونه نه جوړیږي، د سله نه جوړیږي. اوس هم په خیمو کې په اوړي کې پکې ګرمي وي، په ژمي کې پکې یخنی وي، ماشومان پکې نوست وي.
د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د تحریک انصاف حکومت اعتصاب په نامه انتقامي کاروایی کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه 103 اویا ځایونو د رای بیا شمیرلو ته دوام ورکړی چې ځینې نمایندانو یې پر ضد د ټاکنو شکایتونو کمیشن ته ورغلي وو.
کار مو پیل کې د هغه مراکز دی یا محلات دی چې شکایت ور باندې سوی او موږ بیا که د سره داش میرو که چیرې کوم تفاوت پکښې و هغه د اکبر اقدار ته ورسېږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې په سفر دی او نن یې په انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړی دی. په دې موضوع به په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو چې د عمران خان دا سفر څومره مهم دی او چې کوم نن ملاقات شوی دی په دې اړه سره تفصیلات راسره شریکوي. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې په سفر دی او پرون هم یو غونډې ته وینا کړې وه، د سوداګرو ته وینا کړې وه او نن ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدلې دي. په دې اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ترکی صدر سره لیدلی دی، نور جزئیات تفصیلات تر دې نه جاری کړي کې دي چې وراتون کې سوخ کې هغه هم جاری شي. البته نن د عمران خان د سفر دوه مرز وا او هم د ملاقات د ترکی صدر سره دا اهم دی. د دې نوړان دي چې موږ ځنې سرچینو ځنې زرایل د خارجه وزارت ویلی چې دا د ترکی خواهش وو چې عمران خان ترکی ته هم سفر وکړي، ځکه چې عمران خان د کرنا وزیر اعظم شوی دی نو چې کوم د پاکستان ډیر نږدې دوستان هیوادونه دي هغه ته سفر کړ دی، چین، سعودي عرب، دغه رنګ متحده عرب امارات، ملیشیا، نو دا د ترکی خواهشونو دا سفر شوی دی. البته تاسو ځکه ذکر مو کو چې د عمران خان دا د پتیرو سفرونو کې هم هغه چرته تر دې نو اکثر تاجرانو سره غونډه کړې دي، سرمایه‌کارو سره غونډه شوې ده. د سره کوم د پاکستان خارجه وزیر ته دي شمع مختلف شو هغه جلا جلا
طاهر خان صاحب ستاسي आवाज کته کیږي او لګ تاسو د ټلیفون نتورک لګ سم شي نو تاسو आवाज به موږ ته سم راشي. تاسو اوس موږ غاوري
تاسو आवाज ورته
باندې طاهر خان صاحب څنګه تاسو وویلې چې دا سفر تاسو ځینې سرچینو دا ویلې دي چې د ترکیې ولسمشر په وینا باندې عمران خان دا سفر کوي. که موږ د سیمه ایزو حالاتو ته وګورو په دې رسو کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر پرله پسې د څلورو هیوادونو سفر وکړو بیا قطر ته هم لاړې، په دې تناظر کې کوم ګورو د سیمه ایزو هیوادونو سفرونه او پاکستان کې چې کوم اقتصادي یا معاشي کوم بحران دی، نو ستاسو څنګه ګوري دې سفر ته څنګه ګوري چې آیا په دې کې به کوم موضوعات ډیر په لاس بروي، یا د افغانستان د سولې په اړه باندې، یا د پاکستان چې کوم د بخښنه غواړم د افغانستان د سولې په اړه باندې، یا د پاکستان چې کوم معاشي حالت دی په دې اړه باندې؟
اولنې خبر خدای دې چې د تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې چونکه په اول ځل راغلي دي نو دوی غواړي چې د نورو د خپل نږدې چې کوم د پاکستان دوستان دي داغي مشرانو داغي نظر ووري خپل پالیسي وسره هم شریکی کړي، نو بنیادی مقصد خدای دې. البته دا خبر ستاسو درسته چې پاکستان د دین وړاندې کې عمران خان تر سعودي عرب ته یا چین ته یا متحده عرب امارات ته، نو دغه بنیادی مقصد هم دغه چې پاکستان دا وخت کم اقتصادي مشکلات سره مخامخ ته، بیا په اقتصادي مشکلاتو کې پاکستان باندې چې خارجي کم قرضه ده او دا غیر واپس ورکول دي، پاکستان دغه کې مشکلات سره مخامخ او پاکستان سره دومره پیسې نه وي چې قرضه ورکړي، نو دغه اول دغه لکه دغه هغه خواهش مو چې دوستان هیوادونه او هغه کوم چې سعودي عرب پیسې ورکړي، سیار متحده عرب امارات پیسې ورکړي، اوس خبرونه له چین هم راځي. ترکی سره به د سرمایه‌کاری خبره خو ضرور کیږي، لکه ترکیه دا په خپل باندې ډېر زیات تغییر ته مشکلات دي، ځین بندیزونه هم لګولې شوې دي، نو ترکی سره خو دغه افغانستان بالکل پکې مهمه موضوع ده. ما چې کله ذکر کوو چې د خارجه وزیر جلا غونډه شوه ده د ترکی خارجه وزیر سره، نو داغه په بیان کې د افغانستان ذکر ده، ترکی خو رول ډیر مهم پاتې شوی دی، ځکه هغه د نېټو هم برخه ده، ځنې فوجان هم په افغانستان کې موجود دي، لیکن د ترکی رول افغانستان کې ځکه اهم دی چې کومه پروسه ده هغه هټا پېښه چوتوې د آسیا کل بیا زړه او بیا استنبول پروسه چې دا نه افغانستان لپاره ده، هغه کې ترکی مهم رول لري، او بیا د پاکستان ترکی او د افغانستان خپل سفریکی هم یو فورم شته او مخکې چې کړه د دفتر په قطر کې شروع کړه د طالبانو دا اول خبره شوې دا په ترکی کې او ترکیه غواړي چې په افغانستان کې مهم رول ولري نو تر افغانستان مخکې خامخا هم یو موضوع وي لیکن بنیادی د پاکستان او د ترکیه خپل چې کومه تعلقات دي لکه د ترکیه او بل مثلا د جهید نواز شریف فیملی سره ډیر نږدې لکه نواز شریف سره ډیر تعلقات نو لکه زمي کې اسی مسلې هم امکان چې په هغه کې راشي لیکن بنیادی مقصد دا دی چې نوې حکومت ته نګوري چې د پاکستان په اړه باندې څه نظریات دي نوې حکومت په اړه باندې او نوې حکومت خپل پالیسي دغه تشریح او توضیح وکړي.
صحیح ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتونه. قدرمن اوردونکو د مشال رادیو همکار د اسلام آباد طاهر خان صاحب چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ترکیې د سفر په اړه یې را سره تفصیلات او خپل نظر شریکو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لري تاسو غوږی کډم وروډن کو د خبر پختونخوا وزیر اعلی وای په قبایلی سیمو کې جرګي قانوني بڼه ورکول غواړي. محمود خان اپون په باجاوړ کې لمشرانو سره د لیدو پر مهال په خبر کې ویل حکومت هڅه کوي چې د قبایلو د دستور ته په پام حالت د پاکستان قوانين ور وغځوي. د ویل واکمن تحریک انصاف د قبایلی سیمو پر مختیا ته ژمن دي او صوبایي وزیران به هري قبایلی ضلع ته ورځي او د خلکو غوښتنې به پوره کوي. د باجاوړ ځینې مشران البته د وزیر اعلی د سیمتا د سفر مطمئن او خوشاله نخکاری. نور تفصيل د شانه مسترګزي په دې رپورت کې ورو
د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي نه یوازې د پاکستان قوانين تر قبایلو غزوي بلکې جرګي ته هم قانوني بنور کول غواړي. نو موړي پرون له یو شمیر لور پورو چارواکو سره باجور ته په خپل لومړي سفر کې لمشرانو سره خبرې کولې او ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو پر مختیا ته هم ژمن دي. محمود خان په قبایلی سیمو کې د تیر شاوخوا یوې نیمې لسیزې نه امنیت په اشاره وویل د هغو سیمو ولس د امنیت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو اوس وخت دی چې حکومت هغه ټول ژمنې پوره کړي چې له قبایلي ضلعو د ولس سره یې کړې وي. خود باجوړ ځینی ملکانو سیمت د وزیر اعلی محمود خان سفر ناکامه بلل دي. په دوی کې ملک عمر واحد او ملک شاهین وویل
چې وزیر اعلی صاحب راغلی زمونږ د خیر او جنوبي دورې د اولنې راتګ دی او دا به زمونږ لپاره ډیر څه پریدي. خو تش راغلی و تش لاړې او ودل د جیو پرایمري سکول لاله منظور نه کړ. په دې ته مې خپای
پاټا تنظیمام نامه کې د حکومت دا وعده وي چې موږ به پاټا ته 120 ارب روپۍ ورکو او دا به د سالانه په حساب باندې او دا به پاټا باندې لګیږي. زمونږ نه نه او دا امیدونه چې دا راغلی دا به هغه اعلانات وکړي.
خو د صوبي وزیر اعلی محمود خان وای د خیبر پختونخوا صوبي وزیران به د هر قبایلی سیمه سفر کوي او هلته به د خلکو اړتیا او تپام او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاو کم پنځو بجو.
مشال لته تاسو غوږی کډر من اوریدونکو د خبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ادا کړی دا چې د اوګدې مودي نامنې پیخو روستو د پتیرو دوه کلون کې ټولې تعلیمي ادارې بیرته فعال کړې دي. ځینې سرکاري سکولونه مرمت کړې دي او ځینې په کې خیمه هم جوړې کړې دي. خو ځای خلک اوس هم شکایتونه لري چې نور تفصیل یې فرهاد شینواری په دې رپورت وړاندې کوي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې د ورانشو سرکاري سکولونو بیا رغولو لپاره به هم زر ټینډر وشي.
زموږ په باړې سیمه کې 16 سکولونه چې دا وران سکولونه جی ایس ڈی پی جوړ کړی دي، او زموږ په دې لنډی کوتل کې 2 سکولونه چې دي زموږ د ایڈی پی سکیم نه جوړ کړی دي، ورسره ورسره زموږ د چاینا ایډ ته 50 سکولونه ور کړی دي، او 34 سکولونه اوس هم موږ آر آر یو ته ور کړی دي اب ریکنسټرکشن کوي. جسومره د موږ د باړې های سکولونه دي، تاسو لم ګدر وخایو، زموږ شلو بر وخایو، ورسره التپا کا خلو کې 2 سکولونه دي، کلنګا گرد های سیکنډری سکول دي، دسې زموږ په سمګ راک سکول دي، سپاک سکول دي، گرد های سکول داسې په زمونږ په غک سکولونه دي، په ملک دین خلو کې سکولونه دي، دا څومره ګرز های سکول دي یا بوای های سکول دي، دا ټول په چاینا ایډ کې شامل شوی دي.
نوموړي نمو پختل چې ځایي خلک شکایت کوي چې هلته په ورانشو سرکاري سکولونو کې د ځینې سکولونو ماشومانو خیمېش لیدلې دي او د سخت یخنۍ نه متاثره کیږي، نو دې لپاره دوی د څه ډول بندوبست تابع کړی دا. نو په ځواب کې وویل
چې کم ټینټونه اوس د غدرم کال دي نو خراب شوي دي، مونږ یونیسف ته بقاعده درخواست ورکړې دي چې مونږ ته دغه سکولونو ته ټینټونه راکا، ځکه چې اوس چاینا ایډ والا چې کم کار شروع کیږي به نو کې بټم لګي. کم زمونږ د ټینټ سکولونه دي، په دې کې د څومره های سکولونه دي باړه کې ایتمو پری فیبریکیټډ کمرې جوړ کړي دي یونیسف په تاو ایس آر ایس پی په تاو سره، دارنګې 11 سکول پرایمري دي چې ایتمو د ایس آر ایس پی په تاو سره را جوړ دي، فیبریکیټډ کمرې جوړې کړي دي. دا کم های سکول نه دی اکی شپک کمری دی، چې کم میډل سکول نه دی کې سلور کمری دی، کم پرایمری سکول دی په کې دوه کمرې موږ جوړې کړې دي.
د باډي یو مشر هاشم خان پر دی وای لس کال پرشول خدغه سرکاري سکولونه جوړ نشول، په کار دا چې اوسې تعمیراتي کار تیز کړل شي.
2008 نه راپس دا ورن شوی او ته اوسه پورې په لس کال کې د سکولونه نه جوړیږي، د سل نه جوړیږي، وسم په خیمو کې، په اوړي کې، په کې ګرمي وي، په جمی کې، په کې یخني وي، مشومون په کې نوست وي، په کوزو الکو کې پیلا ویرونیګ نه سکول نه کبیا ویرون شي په یو په کول کې د نن نه جوړیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وای چې د جګړو پوزي عملیاتو لامل د غسیمې نه خلکو کډې کډې وي، خو وسورته ټول کډوال بیرته راستان شوي، او خوښه وشت زره ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، او لا هم نور ماشومان د داخلو لپاره را روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه. مشال لري ته تاسو غواګي کډمن درګو د عوامي نشتل ګوند مشال اسفندیار ولی خان ویلي کډ افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت له شمولیت پرته پر مخ ځي، نو حالت تلپاتې سولې نشیرات للی. نو موري پر مخام په خبر کې د ګوند تر غونډې رسو مشال لري ته ویل چې د افغانستان سولې او ثبات په جګړه کې د ټولو خلکو خواو له یو بل سره د خبرو په نتیجه کې حل کې دي شي. تفصیل د غلام غوس رپورت کې
په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ټینګ ټینګ غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شاملول د تلپاتي امن لپاره ډیره ضروری ده. د خبری کانفرنس وروسته اسپندیار ولی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
امریکا نه سره خبره تر، پاکستان هم نه خبره تر، طالب هم نه خبره تر، افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما ځی صدر نیم، سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولې منم؟ نو اوس خو پکې یو نوی قوت په افغانستان کې راننوته دی کنه چې ځان ته داعش وي. نو سبا به بیا د طالب پریږدي، نو بیا به داعش سره روغه کوو. نو چې هغه روغه کوو، نو د هغې په نتیجه کې به بیا موږ په زرګونو پښتانه مرو. موږ ځکه وایو چې په کارداري چې دا بالکل یو ټوله مسله راغونډه شي او په یو ځای باندې په ټوله مسله خبرو شي، سوله چې فریق دي چې هغه فریق دي پاغې کې کینی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د دسمبر په 18 او 19 په مذاکراتو کې افغان طالبانو د افغان حکومت د پلاوی سره لیدل کتل نه وکړي. اسپندیار ولی خان وویل په موجوده حالاتو کې پښتنو ته د ورپیخو ځینو ستونزو په اړه د ټولو پښتنو مشرانو یوه غونډه که راجوړه شوه، نو عوامي نېشنل ګوند به هم په دې لړ کې خپل کردار لوبوي.
آفتاب خان پرون نابدو رضوی وو چې زمونږ د پښتنو خپلې مخصوص مسلې دي، په کار چې پښتون قیادت په هغې مسله را یوځای شي. بالکل آفتاب خان ته دا اختفا وایو چې آفتاب خان چې کله وی او کوم ځای وی مونږ درکو ته تیار یو.
اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې په هیواد کې روان د احتساب عمل د انتقامی سیاست یو کاروایی ښکاری.
حساب خود د انتقام دی. ګوره چې د نواز شریف دوه زامنو وی چې مونږ له پیسې نیکه راکړي دي، نو هغه ته وی لار وښیه په کومه لارې تر لره پیسې ترلیږلې وي. عمران خان خوروی معلم کله وی نانا او کله وی دادا، اوس نیم پې چې نانا ورکړي که دادا ورکړي، د هغې نه څوک دا تپوس نه کوي چې تا ته په کومه لار دا پیسې راغلي دي.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دي چې په هیواد کې روان احتساب د پاکستان د احتساب ادارې او عدالتونو روان کړی دی او د احتساب په چارو کې موجوده حکومت هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
مشال لري تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د بلوچستان ډاکټرانو د خپل تختول شوی ملګری ابراهیم خلیل د خوشی کولو په مخه نن په 20مه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی دی. د دوی د یوې ټولنې مشرانو او غړو بیګا مشال لري ویل چې په روغتونونو کې یوازې د بیړنیو یا هنګامي روغتیایي خدماتو څانګې فعال دي او په نورو څانګو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې.
ډاکټران وایي یوازې د عاجل درملنې یا ایمرجنسی مریضانو علاج کوي، خو پاتې نور د احتجاج په توګه نه معاینه کوي. د ډاکټرانو اکشن کمیټې غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل
ډاکټران پر پروټیست دي، او پیډیز دا بندې نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی، د ډاکټر بای حفاظت واپسي او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغ د ډاکټرانو اطمینان دي. زموږ
یو بل ډاکټر او د کمیټۍ سیکرټری ډاکټر رحیم خان بابر وای په تیرو دوه میاشتو کې د دریو ډاکټرانو تختونی او یا د تختولو هڅو د بلوچستان ډاکټران له ویرې سره مخ کړی دي.
د پیښې بعد د هر پروفیسر د هر ډاکټر په کور کې د لرنګ سیچویشن جوړ شوی دی. هغه د هغه په داسې کنډیشن کې دي چې موږ بار هم راځي.
په بلوچستان کې مخکې هم ډاکټران تختول شوي چې بیا وروستو د پیسو په بدل کې خوشي شوي. پروفیسر ډاکټر ظاهر خان وای په تیرو 15 کلونو کې په بلوچستان کې 18 ډاکټران وژل شوي او 18 تختول شوي دي. د نوموړي په خبره له دې حالاتو 94 ډاکټران کراچۍ او پنجاب او یا هم له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللي دي. ډاکټر ظاهر خان وای له تیرو 4 کلونو راهیسې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ درېدلې وه، خو اوس بیا شروع شوه. ډاکټر ظاهر خان زیاتوي احتجاجي کیمپ ته بیلابیل سیاستوال او انتظامی مشران ورزي او د احتجاج ختمول ورته وای، خو د هغه په وینا د ډاکټرانو په ګډون د ټول ولس امنیت ساتل د حکومت مسولیت دی او چې تر څو تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نوی خوشی شوی او په صوبه کې ډاکټرانو ته د امنیت ډاډ نوی ورکړل شوی، تر هغه به احتجاج ته دوام وربخي. ډاکټر ابراهیم خلیل د ډسمبر په 13مه ماخام هغه وخت د نصرګند وسلوالو لخوا وتښتول شو چې د کوټې په ماډل ټاون کې لروغتونه کوړه پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د ډسمبر په 13مه مشال رډیو ته ویلي وو چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو هڅې روانې کړې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غواگی کدر من اوریدن کو دا خبرونی پا دوی منی مای کی تا سلا پارا دا سیمی او نڑی والو مدوات تا کتنا هم لرو یوشمی نور رپورٹون هم راس رشتا خوص وقت شوی دے دا ما خام پیندیم بجی منورشا هم را سرا پسنگ کی ناستے دے نو لحغن دا خبرون لندی زورو
نن وزیر اعظم عمران خان په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړی چې پکې یې په مشترکو ګټو سیمایزو او نړیوالو چارو خبرې کړې. د دې نه یوه ورځ وړاندې عمران خان په انقره کې ترکی سوداګرانو ته وویل حکومت به یې ترکی سرمایه کارانو ته ټول ضروري سهولیات ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلي ضلعو ته هم غځوي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. نوموړي دا خبره پرون د باجوړ او خیبر قبایلي ضلعو د سفر پر مهال کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې افغان طالبانو په بیا بیا له افغان حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان مرکز کوټې په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو اړتال نن په 28مه ورځ هم روان دی چې په کې د هسپتالونو یوازې ایمرجنسي څنګه کار کوي. دا هړتال د تختول شوي ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشي کولو لپاره شوی. نوموړی 13 میاشتې معلومو کسانو تختولی دی. د امریکا د پوز مشر جنرال مارک ا میلی پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړ چې په کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ او د مثبت وسراتو د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوه. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د اسرائیل او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامه د امریکایي ځواکونو د ایستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنګټن او ملګري هیوادونه یې څه ډول په سیمه کې د ایران دورانکارو فعالیتونو او همداراز د داعش بیا سر راپورته کېدو مخنیوی کولی شي.
منور شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنور دن کو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راوند کړی دي.
نن جنگ رسپانډو خپل اداري په مومن ډیم لیکلي او وای د مومن ډیم د بنیادی تیږي کې خودو د صورت روانې میاشتې په لومړۍ اونې کې ټاکل شوې و، خو اوس دغه د صورت روانې میاشتې په 14مه نیټه وټاکل شو. اداري وای یوازې مومن ډیم نه بلکې داسې بلها د اوبو زیرمو ته پاکستان اړتیا لري. خپل بد مرغ دلته 55 کال راسي د ځینې کامی ادارو او بهرني لاملو په وجه دارنګ منسوبې له ځنډ سره مخ شوې دي. اداري وړاندې لیکي اوس چې په مومن ډیم د کار پیل کیږي نو دا ډیره د خوش بینی خبره ده، خو باید چې حکومت د دې 309 روپو د منصوبې او د دې د ټیکې په ګډون اولس او اپوزیشن ډلې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا ډیره عجبه خبره ده چې کله داسې کامی منصوبې شروع شي نو پسناس ډول پرې ګوتی پورته کیږي. اداري آخري کلی کې اپوزیشن او حکومت لا هم په دې معاملې کې ناستل پکار دي چې د دې په باریک بینی سره جاج واخلي او دا خبره باوري کول پکار ده چې نه یوازې د مومن ډې منصوبه په پوخ سر ته رسول وي، بلکې په ټول ملک کې بعد وړو وړو ډیمونو جال هم خورول وي. ایکسپریس ورس پانخ پلی اداریه کی وای د ملکی اقتصاد خا کولو لپاره خود د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلی زلی روانی کړي، خو بل پلو د اقتصادي چارو مبصرین وای چې له حکومت اولس د کوم لاس راوړنو تم لري نو داغي پور کېدل ممکن نه دي، ځکه چې د دې د کامیابی لپاره کومې داوی کیږي پاغه کې ډیر تضاد دی. اداریه وای بل پلو د مخالفو ډلو دریز دی چې حکومت اوس هم د اقتصادي ترقۍ او استحکام په عمل کې د انتقام او د عزت په پالیسي کلک ولاړ دي. نو دوی رښتیا وای باید چې د خزانه مشیران اقتصادی پنڈتان معاشی حقائق پڈاگکڑی. دریا آخر کلی کی اس چین سعودی عرب او عرب امارات او پاکستان ته قرض ورکړه، نو باید چې اوس حکومت د معاشي ترقی کوششونه ولسته په ډاګه کړي. نوې وخت ترس پانه خپل ادارې کې لیکي د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه سپریم کورټ د جالي اکاونټونو د مقدمه حکم جاری کړو، او په دې حکم کې عدالت په ای سی ایل کې د یو سل دوه یا سیاسي شخصیتونو نمونه اچولو باندې اندېښنې وښودلې، او وی ویل باید چې په دې بیا په کابینه کې غور وشي. ادارې وایي پاین او قانون کې د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو پوره طریقه پرته ده. کې متعلقہ ادارہ خپل سفارشات داخله چارو وزارت ته لیږي، او بیا د داخله چارو وزارت دا سفارشات کابینه کې وړاندې کوي، او لدی رستو بیا د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو یا نه اچولو فیصله کیږي. اداریا اخري کلی کې د کرپشن یا درغلی او د خاتمه لپاره د صبر او زغم ضرورت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړیوال مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال په چین کې د یوغور مسلمانانو زورنې او په حراستي مرکزونو کې د دوی پر ناقانونه ساتنې لیکنه خبره کړې. بلخوا د فرانس خبري ایجنسی د پاکستان په لاهور کې د هغه برتانوي خوونکي په مړینه راپور خپور کړی چې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې لزګو نظر زره شاګردان روزلي. احمد شاه اعظمي د دوه لیکونو مهمه برخه د وړاندې وکړي.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي په چین کې د تعلیم او بیا بحالی په نوم په لکونو اویغور مسلمانان بندیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 100,000 مسلمانان د چین د لیرې پرتې لویدیځې سیمې سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې په لاقانون توګه ساتل کیږي. له دې مرکزونو ژوندي وتلي ځینې اویغور مسلمانان وایي چې هلته دوی ته پر وهلو ټکولو او شکنجه کولو سربیره دوی اړ ایستل کېدل چې د چین د واکمن کمیونیست ګوند نظریاتي درسونه او د هغوی د ستاینې سندرې واوري. د دوی په وینا زندانیان زیات خوب کولو ته نه پرېښودل کېدل او په یوازې توګه په تنګو کوټو کې ساتل کېدل. د ورسپانې په خبره دا عمل د شوروي اتحاد د شلمې پیړۍ هغه عمل ته ورته دی چې دوی به له رژیمه ناراضه کسان د جبري کاریګرو په کیمپونو کې ساتل او د تکلیفجنو حالاتو له کبله به ځینې له لوږې مړه شول. ورسپانې په پای کې لیکي دا هر څه د پکتو پښتنه داده چې مسلمان هیوادونه ولې د غصې په ډول د دې ظلم د مخنیوي لپاره نه راپاتسي. بلخوا ایف پی خبری آژانس د پاکستان په لاهور ښار کې د میجر جیفری ډیکلس لنګلینز د مړینې په اړه لیکنه خبره کړې چې د جنوري پر 2 نیټه د یو سل یو کلونو په عمر ومړ. میجر لنګلینز د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د برتانیې د هند نیمه وچ ته له انګریزانو سره د یو پوځي افسر په توګه تللی و. نوموړی د دویم نړیوال جنگ پر مهال په انډین آرمی یا هندوستاني پوځ کې په دنده وګمارل شو، خو په 1940 کال کې د پاکستان خپلواکۍ وروسته په خپل خوښه په پاکستان کې د څه مودې لپاره پاتې سو تر څو د پاکستان پوځیان وروسي. د نوموړي دغه مختصر قیام په 80 کلونو واوښت، ځکه شاغلی لنګلینز له پوځ استعفا وکړه او په پاکستان کې یو تر ټولو محترم شوونکی پاتې سو. هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو سکول هم جوړ کړ، او د لاهور په ایچسن کالج کې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون لسګو نظر شاګردان وروزل.
اما شاه زمي چې تاسو ته د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د دوه مقالو ته کتنه کوله مهم برخه تاسو ته وړاندې کړې. د نړۍ دونکو د امریکا ولسمشر د سیمه پر هیوادونو په تیر بیا پر پاکستان، روس او هند غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. ډونالډ ټرمپ دا خبره په واشنگټن کې د کابینې غونډې وروسته د وینا پر وخت کړې وه. نوموړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه باید په دغه جګړه کې زیاته ونډه ولري. کارپوهان په دې اړه د ولسمشر د سرنګدونو په اړه څه نظرونه لري؟ تفصیل د ملیحه مرزا ته په رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان، روس او هند غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. نوموړي دا خبره د جنوري په 2 په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل چې په 1980 کې په افغانستان کې د روس مداخلې پخوانی شوروي اتحاد مات او دیوالیه کړ. ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر وړاندې جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه دې په دغه جګړه کې خپل ګړندی کردار ادا او خپل برخه ورزیاته کړي.
روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایل لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ مداخله وکړو؟
I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it?
د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان پاړه په پیښور کې سینیئر خبریال او شنون کې رحیم الله یوسفزی وایي چې امریکا غواړي له دغو هیوادونو زیاته همکاري ترلاسه کړي ځکه چې د افغانستان زړه او کړکیچنه مسله په یوازې سر نشي حل کېدی.
پاکستان مخواغه مخکې نه تاغون یو قسم لا اپیل کړی دی او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ختم را لیکلی دی. روس مخکې ماسکو کې د افغانستان په حق لغونډې کړې وې. آخري غونډه کې د امریکایان هم شامل وو خو د هغې دوی په ټیټه سطح باندې هغې شرکت کړی و. یو قسم له روس دا ګڼل چې امریکا نه غواړي چې روس د افغانستان په دغه مسله کې یا امن راوستو کې یو رول ولوبوي نو ځکه د روس منې واغسته. هندوستان کې هم ما په سل باندې داسې یو تاثر و چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي یا د هندوستان چې افغانستان کې کوم کوم کومه کړی دی اته هم توجه پکار ده.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه ولسمشر ټرمپ د ایران نوم نه دی اخیستی چې دغه هیواد هم د افغانستان د امن لپاره اهمیت لري ځکه چې که په دې هر څه کې تهران نه وي شامل نو د افغانستان په غربي ولایتونو کې مشکلات پیدا کېدی شي. پخوانی شوروي اتحاد پر 1990 کې پر افغانستان یرغل وکړ او تر 1988 پورې یې ځواکونه هلته موجود وو. د کابل کنټرول لپاره په دغه موده کې د شوروي ځواکونو او مجاهدینو ترمنځ سخته جګړه شوې وه. پخوانی شوروي اتحاد په 1988 او 1989 کې له افغانستان لاړ او سخت تاوانونه یې وزغمل. د 1991 کال د دسمبر په 26مه پخوانی شوروي اتحاد مات شو. ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ونه ویل چې آیا له افغانستانه خپل نیمایي سرتېري باسي که څنګه، خو له دې وړاندې رپورټونه وو چې هغه له افغانستانه د خپلو نیمایي سرتېرو د ویستلو پلان لري. نوموړي په افغانستان کې جګړه کامیابه ونه بلله. وی ویل که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلې دي خو په دغه جګړه کې پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. ولسمشر ټرمپ د هند پر وزیر اعظم نریندر مودي هم تنقید وکړ او وی ویل چې مودي ورته وایي په افغانستان کې یو لایبرری جوړه کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل د هغه کتابتون ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 500 ګنټو خرچ دی. نوموړي داونه ویل چې دغه کتابتون چرته دی. هند په افغانستان کې د 2011 راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 ارب ډالر لګولي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن ودونکو په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه 103 زاینو د رایو بیا شمیر ته دوام ورکړي چې ځین نوماندانو یې پر ضد د ټاکنو شکایتونو کمیشن ته ورغلی ول. دا بیا شمیرنه د چهارشنبه په ورځ اپیل شوې خو ځین نوماندان اوس هم وایي چې د ټول ولایت ووټونه دي وشمیرل شي او یوازې هغه رای سمې ومنل شي چې د بایومټریک نظام له لارې اچول شوې وي. د ولسی جرګې انتخابات په اکتوبر میاشت کې شوي ول. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو.
کله چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له ننګرهار ولسی جرګې ته د بریالیو نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، په ننګرهار کې په لسګونو نوماندانو خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شریک کړل. په همدې اساس په ننګرهار کې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو له لوري د 103 محلونو د رایو د بیا ځلې شمیرنه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر محمد داود صدقزاد وایي چې د رایو په بیا ځلې شمیرنه کې به حق اقدار ته وسپاري.
یو سلو درې اویا محله موږ کار پیل کړ. د حکایت محترم کمیسون د کارمندانو د ناظرینو مشاهدینو او خپل د معترض نوماندانو کسان چې شکایت یې دلو او دا د تاسو میډیا ټول حاضر دي کار مو پیل کې. دا هغه مراکز دي یا محلات دي چې شکایت ور باندې سوی او موږ بیا ته د سره داش میرو که چیرې کوم تفاوت پکښې و هغه د اکبر اقدار ته ورسېږي.
بلخوا په ننګرهار کې مترز نوماندان وایي داش میرنه ورته د منلو وړ نه ده. دوی د ننګرهار ولایت د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي. ولسی جرګې ته نماندان محب الرحمن مومند او مقدسه احمدزی له هغو لسګونو نماندانو له ډلې څخه دي چې ولسی جرګې ته د بریالیو نماندانو په لومړني لیست کې نومونه نه دي راغلي. دوی د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي.
هغه لس نفر کاندیدان یا څوارلس نفر کاندیدان چې نمونه یې په لیست کې دي، د هماغوی ناظرین ته دي داخل ته هماغه ولاړ دي، نه زموږ ناظرین شته نه موږ ته اجازه راکول کېږي.
زمونږ نیوکه په ټولو رایو دا ټولې رایې چې بایومیټریک دي، بایومیټریک رایې دي وشمیرل سي، پرته له بایومیټریک موږ بله یوه رایه نه منو. دغه رایې چې اوس شمارل کېږي صندوقونه، په دې موږ شکایت نه ده کړی، له موږ شکایتونه نه دي اخیستل شوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس محمد داود صدقزاد وایي چې دوی به یوازې د هغو محلونو رایې بیا ځلې شمیري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ورته په ګوته کړي دي.
دوی خو به غوښتنه لري، خو دغه غوښتنې باید د شکایت په ترڅ کې کوله مستند چې ټول دي وشمیرل سي، چې بیا د زموږ وصول خو دا دي هغه شی چې موږ ته رسمي بڼه باندې راځي چې دغه مرکز باید وشمیرل سي، موږ هغه شمیرو.
که یو لور ته متعارض نماندان د ټاکنو په شفافیت باور نه لري او د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي، خو بل لور ته د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو چارواکي وایي د متعارضو نماندانو دا ډول نیوکې له وخته وړاندې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د خالد اورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
قدر مرغونکو، تاسو د مشال اډیو خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې اوس هم را سره درې نور رپورټونه دي، بلکې دوه رپورټونه او یو مرکه ده. په پاکستان کې پیپلز ګوند د مومندو ډیم جوړولو پر ټکي اعتراض کړی. ولایت صاحب ادارې غوښتنه کړې چې د دې پلټنې وکړي. د ګوند یو سیاستوال او سنیټر بهرام تنګي پرون مشال اډیو ته ویل چې دا لویه پروژه ده او باید حکومت د خپلو ملګرو خوشحالولو پر ځای هغه شرکت ته دا ټکه ورکړي چې د بندرو جوړولو تجربه او وړتیا لري. حکومت دا تورونه رد کړی دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان غوښتنه کړې چې د احتساب قامی اداره دی د مومندو د ډیم د 3 بلین روپو ټیکا د وزیر اعظم د سلاکار کمپنۍ ته د ورکولو د معاملې پلټنه وکړي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت اغلی شیری رحمان زیاته کړه چې دا ټیکا د ډیسکاونټ په نوم د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داوود کمپنۍ ته ورکړل شوې ده او په دغه عمل کې له قوانینو سرغړونه شوې. په دغه اړه د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لویه منصوبه ده او باید د دې ټیکا د خپلو ملګرو نمانځلو پر ځای هغه کمپنیو ته ورکړل شي چې د دغه کار کولو پوره صلاحیت او تجربه لري.
د مومن دیم چې کوم زما د تحصیل تنګی دی، نن اغا یو داسې کستا غټه کور کړی شو چې اغا د اغا ایڈوایزر دی عمران دا ویلو چې زما وزیران با په بزنس کې اضافه نه کیږي. د دوی چې کوم دی اوبو وی تاسو 1350 کالو کې د اسد قیصر سابقا سپیکر ته وګورئ چې د یو سکول په ثوابه کې او کله چې 15 کال 13 نو دغه دی وخت تقریبا 16-17 سکولونه دي په ټوله صبح کې او په بار ملکونو کې او هغه اثر رسوخ استعمال شوی چې کوم د سپیکر سره کم طاقت وو وی چې سوي او سکي هغه کې د زمکه د اسمان فرق دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا وویل چې ډیسکان کمپنۍ ته په ټیکه ورکولو کې په ټولو ملکی او نړیوالو قوانینو عمل شوی دی. وفاقي وزیر د مومند ډیم په ټیکا د تنازع په اړه د قامی سملې د پبلک اکاونټس کمیټه ته د وړاندې کېدو نه هم انکار وکړ او زیاته کړه چې هغه یوازې وزیر اعظم ته د جواب ورکولو پابند دی. د پاکستان د بجلی او اوبو د ادارې وابډا چیرمن لیفټیننت جنرال مزمل حسین ویلی ڈسکان د ډیم د جوړولو صلاحیت او مالی استحکام لري چې د چین د یوې کمپنۍ سره به په شریکه په دغه ډیم کار کوي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں
پدی عمل کے قتل شی چکم کمپنی دا داس کچ دا پروژے کولو تجربہ لری تکنیکی صلاحیت سے دے اول دے اڑان دی دے کچ کمی منصوبے تر سرا کڑی دی نو دا شرائط یو پورا فہرست دے پ دغه بنیاد مونږ ته هغه کنسورشن په شرایط پوره کار شو چې اویا فیصد برخه ورپکې د یو چینایي کمپنی او دیش فیصد برخه پکې د ډیسکاون دا نو هغه وی راوړاندې شوې دي او پر روانو اتو نه میاشتو کې به کار پیل کړي.
د سیمې خلکو که یو خوا په دغه ډیم د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړي نو بل خوا دا غوښتنه هم کړي چې حکومت دې د منصوبې په نتیجه کې د ممکنه تاوانونو پوره کولو لپاره یو نظام جوړ کړي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر او وکیل اعجاز خان مومن وایي
خلکو ته نقصانات دي او هغه دومره شدید نقصانات دي چې په هغه کې په های کورټ کې اوس کیسونه راغلي دي او هغه کې د دوی ځمکې راغلي دي د دوی کورونه راغلي دي. هلته چې لینډ اکوزیشن چې کوم قانون دی دغه طریقه کار هلته نشته. بس هلته افسر نوټسو کې چې بھائی دا خالی کا فورا خالی کا او په زور باندې دا تو سلور له ګروپې والا کني اخلي نو هغه بیا خاصدار نشي هغه خلک نشي په حوالاتو کې اچي. دغه تا د کوم خلکو زمکي جیدات پکې راځي نو هغه دا مکمل کمپنسیشن په دې شکل کې ورکړي شي چې نوکری د هغه ته ورکړي شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت اعلان کړی و چې د جنوري په نومبه ونه کې به په ډیم کار پیل شي خو په دغه اړه د تنازع راپور تکې دوه نو ورستو. اوس د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي چې په ډیم باندې کار پرانستا د جنوري په 14 نیټه کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
کډرونو درکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د کراچي پولیس وايي په هغه خار کې د وسلوالو او جنایتکارانو ضد روان عملیات اخی نتیجې ورکړي دي. د پولیسو چارواکي صفدر مشوانی بیګا مشال رادیو ته ویل په خار کې د ترهګرۍ هدفي وجنو د بتی یا باج اخستو غلا او نور جرمونه خورا کم شوی دی. نموړی دا سرګندونه په داسې محل کړي چې د دسمبر په پای کې وسلوالو یو سیاستوال علي رضا عبدی ووژو او په نومبر کې د چین په کنسرګری بریتوم شوی وو. د سیمې ځینې اوسیدونکو وای په خار کې امنیتي حالت ښه شوی دی خو ځینې فعالان د کراچۍ په عملیاتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ماورای عدالت وژنې هم یادوي. نور تفصیل ظفر خان راکوي.
د کراچی پولیس وای په ورستیو کې د سیاستوال علی رضا عبدی وجنا او په کراچی کې د چین په قونسلګری د برید ورستو دا تاثیر پیدا شوه چې غنی په کراچی کې بدامنی بیا خوريږي. خدا ناسمه ده. د مرکزی کراچی پولیس افسر صفدر مشوانی په دې اړه بیګا مشال رډیو ته ویل
دا لوی خار دی کله کله نیمګړتیاوی هم وی چلو جی د نامنې پیخ کیږي خو امنیتی ادارې خپل کار کوي. د چین پر کنسولګری د بریټ په اړه پرمختګ شوی دی. د علی رضا عابدی وژنې قضیه باندې هم کار روان دی. اوس د پخوا په څیر حالات نه دي چې یو سړی به قتل وکړي او بیا به کور ته په قرار لاړ شي. اوس امنیتی ادارې سمدستي د داسې کسانو پر ضد کار روایی کوي.
په کراچی کې د دسمبر په 25مه سیاستوال علی رضا عبدی وجل شو. له هغه دوه ورځې مخکې د پاک سرزمین ګوند دوه غړي وجل شوي وو. په نومبر کې د چین په قونسلیټ په حمله کې د بریدګرو په ګډون و کسان وجل شوي وو. کراچی خار یو وخت د پاکستان تر ټولو بدامن خار وو. په 2013 میلادي کال کې په هغه خار کې د بدامنۍ په پیښو کې له 2500 زیات کسان وجل شوي وو. په هغه کال د جرمونو 40000 پیښې مخې ته راغلي وي چې زیاتره یې د کلنګ خستنې موبایل غلا کولو او پیسو شوکونی وی. کراچی میشته خبریال سلیمان سعادت خان له اپریشن مخکی او روستو کراچی داسې پرتلکوی
روز به یو دیش سلويخ کسان چې دغه نه اب مړه کېدل دلتا څوک به نو خبر چې چا وجل دی ولی وجل دی او چې کم سړی مړ بو هغه ته هم پتاو نه چې چا په ددو کړه هغه سوکو. په کراچی کې څنګه زوس ډرایو کوم یا ما سره یو ګران موبایل دی وز زپه دی باندې نه رېګم چې څوک به ما په روډ باندې سار کی او ما نه بدا موبایل وغاړي تماچه بزور زلوې شو په دې کراچی کې ما چرته فورن نو لیدل داسې او وس داسې چې رشین زوم خکاری چاینیز زوم خکاری شپې مالی ګرځي وداوت سکیورټي.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل پولیسو په مبینه مقابلو کې د ځینو کسانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي. تیر کال په جنوري کې نقیب الله مسعود په مبینه مقابله کې وژل شو. وروسته ثابته شوه چې پولیسو مقابله جالي وه. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال اختر بلوچوي کراچۍ اپریشن کوي خواته امن ته لار هوار کړه، نو ورسره ځینې خلک په دې شکایتونه هم لري. ځینې ډلې شکایت کوي چې خلک یې په دې اپریشن کې وژل شو او یا ورکړل شو. د ایم کیو ایم ټولې ډلګۍ دا شکایتونه لري. همدارز نقیب مسعود پیښه هم وشوه. نورې هم داسې پیښې د دې اپریشن په ترڅ کې وشوې، خو د نقیب مسعود د وژنې پیښه اوچته شوه ځکه چې خلکو ورباندې احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په امر اپریشن شروع شوی چې لا هم دوام لري.
ظفر خان چې تاسو رپورټ لاندې کوو، درنو اردوونکو د رواني غړي اخري مرکه په لور ساسي پام را ګرځوم. د خبر پښتونخوا حکومت تر شاخو اتو کلونو ځند روسو د بشري حقوقو فعال او وکیل رخشنده ناز د خزو زوراوني زد لومړی متصبه ټاکلې ده. رابع کرم خان له رخشنده ناز سره مرکه کړې ده او ورسخه پښتلې دي چې د خپل کار پر مهال به څه کوي.
صدا سے پلان وکړم چې کومه زما عہده ده او چې په خیبر پښتونخوا کې کومه معاملې مونږ چته کړې و چې کوم اخلاقي او پلټنیزي کمیټه وي چې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې په نمایځي کې وي او هغه خلکو ته معلومه وي، نو ضروري ده چې داسې کمیټه او شایان د ادارو برخه وي. بل به زما کار وي چې په دې اداره کې کم ټاکل شوی خلک وو چې خکار یې وکړو، نو دا غینه به قتل وي چې کم شایان د زنډ کار دي او په خاص توګه پاکستان کې د انصاف نظام د زنډ سره مخ دی. نو زه به غواړم چې څنګه کیسونه وګورم او خلکو ته په وخت جواب ورکړم. تاسو څه ګورئ چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د خزو د زورونې مسله چې دا غشته؟ بالکل په خیبر پښتونخوا کې د خصو د زورونې مسله شته او تاسو ته معلومه ده چې ما د خلکو لپاره وړیا وکالت هم کړی دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونې مخنیوي دا قانون 2013 کال کې راغلی دی، خو له دې وړاندې او پس ما ته کیسونه راغلي دي او ما کار کړی دی. لکه ما تیر کال په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې کیسونه رپورټ کړي دي. دا شان ایرپورټ نه هم سینې خصو ما سره رابطه کړې و او ما بیا دغه کیسونه د کمی تحقیقاتي ادارې اف ای ای هډ کوارټر ته رپورټ کړیو چې خصي زورول کیږي. نو ما سره دا قسمه کیسونه راغلي دي، نو دا سینه ده چې خیبر پښتونخوا کې دا کیسونه وجود نه لري.
خیبر پښتونخوا می
په صوبائی کچھ خطا سے محتسب یہ نو آیا گڑے چھ د زلو پستا د دا سے محتسب و ضرورت تے نو دا سے سسا سپلان کشتا په یقیني توګه که یو عام خزه که هغه په بردیر کې اوسیږي، نو په خبر پورې به څنګه رسي؟ نو د دې ادارې په سیلو کې هم نظام پکار دی او بیا تاسو له معلومه ده چې قبایلي سیمو لپاره مې هم کار کړی دی. نو پرون ماته د قبایلي سیمو خلکو ویل چې قبایلي ضلع هم هیرې نه کړې. تاسو آیا دا سوچ کوئ چې په دې کې به تاسو له څه چیلنج مخې ته راځي؟ چیلنجونه خو به وي او ما لپاره له وړاندې نه چیلنجونه کم نه وو. کله چې تاسو هغه تن سره چې د مشکلاتو تکلیفونو نه تیر شوي وي ورسره ولاړ یې، نو بل اړخ ته تاسو یو طاقت لرونکی چیلنج کوي او یا ورته دا وایي چې ستاسو د کورنۍ معاملې او یا ستاسو په دې معامله کې زه ستا خلاف یم، نو دا زما عهده د چا خلاف خو نه ده او څومره چې دا بې پرې وي نو زما کار به هم دومره اثر لرونکی کیدی شي. او ګوره چې کله تاسو په انصاف فیصله کوي او څومره چې تاسو د خپل کار سره انصاف وکړي، نو چې کوم بایللی ګوند وي نو هغه کله هم تاسو خوشاله نه وي. نو او بالکل دا به یو چیلنج وي.
دا خیبر پښتونخوا صوبائی متصب ادارې مشره رخشنده ناصر مو مرکه واوریدله. درنو دونکو د مشال لړۍ وروسته خبرونه د پښې بوتر رسیدلې سوشل بي پاتې دي چې پکې منوښاتې او زل بیا بار بار کوچ را سره پسند کې ناشته چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی.
وزیر اعظم عمران خان نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ملاقات کړی چې پکې یې په مشترکو غټو سیمایزو نړیوالو چارو خبرې کړې دي. پرون عمران خان په انقره کې د ترکی سوداګرانو ته ویل حکومت به ترکی سرمایه‌کارانو ته ټول ضروری سہولیات ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلي ضلعو ته هم غځول کیږي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. نوموړي دا خبره پرون د باجوړ او خیبر قبایلي ضلعو د سفر پر مهال کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ودی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې افغان طالبانو په بیا بیا له افغان حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان مرکز کوټې په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو هړتال نن په 28 ورځ هم جاري دی چې په کې د اسپیټالونو یوازې ایمرجنسي څنګه کار کوي. دا هړتال د تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کول لپاره شروع شوی. نو موړه 13 میاشتې معلومه کسانو تختولې دي. د امریکا د پوز مشر جنرال مارک ایمیلی پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې په کې د افغانستان او د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای د اسرائیل او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شام د امریکایي ځواکونو د راوستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنگټن او ملګري هیوادونه یې څنګه په سیمه کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو او همداراز د داعش بیا سر راپورته کېدو مخنیوی کولی شي.
قدر منوونکو د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایتا ورسېدو. هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو ویان منور شاه ټکنیکی همکار ایسا کمیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خماخام بولرئ، خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.